Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ پر جرمني د افغانانو د استلو په خاطر نیوکه وکړه. ملګرو ملتونو د انتقاد وروسته له هغه وکړ چې د جرمنی د کورنوی چارو وزیر الکساندر دوبرندنت اعلان وکړ چې پلان لري له طالبانو سره مستقیمی خبري وکړي څو د افغانانو شړل ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ استازي راوینا شمداسانی د ملګرو ملتونو په یو خبري ناسته کې وویل افغانستان ته د خلکو بیرته ستنول مناسب نه دي. زموږ دفتر لا هم د بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو اسناد راټولوي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه چې اغیزمنې شوي، غلي کړل شوي، له کار، تعلیم او د تګ راتګ له ازادۍ محرومې شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ استازي عرفات جمال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په زوره له خپلو خاورو ونه باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور شړل شوي دي. د ادارې خبرداري ورکړی چې له دې عمله د بشري ناورین کچه نوره هم ژوره شوې، ځکه منابع ورځ تر بله کمی شي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په وینا بیرته ستنو شویو کډوالو چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلي، د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناوو له حده زیات فشار راوړی دی او بشري اړتیاوې یې ډېرې کړي دي. په داسې حال کې چې نړیواله مرسته هم کمه شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د راستنېدونکو کسانو د پراخ شمېر یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. دغه اداره وایي ډیرو هغو کسانو چې افغانستان ته ستانه شوي د چاپو، نیونو او په سختو شرایطو کې د ایستلو له امله روحي صدمه لیدلې ده. ځینې شکایت کوي چې تر ایستل کېدو مخکې له خپلو کورنیو بیل شوي او شتمنۍ ترې اخیستل شوي دي. د ښځو خلاف د تبعیض د پایته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون دوشنبه د افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، آیرلند، مکسیکو، سان مارینو، د سلیمان ټاپوګانو او توالو د وضعیت لارزولو وروسته د دغو هیوادونو په اړه خپلې موندنې خپرې کړې. په دې موندنو کې د هر هیواد د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کولو مثبت اړخونه د کمیټې اصلي اندېښنې او سپارښتنې شاملې دي. کمیټې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول د زنا په تورونو، د ښځو د منظمې شکنجې او ناوړه چلند او همداراز له زده کړو څخه د نجونو د دوامداره محرومیت له امله ژوره اندېښنه ښکاره کړه. کمیټې واورېدل چې شاوخوا اته بیا سلنه چوني اوس لس دکړو کار یا حرفوي روزنه به برخېدي چې له عمله د ماشومان او دوناغو به وسلي زیاته شوه ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسي اړیکې په زیاتی دوري د روسي د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوی پکیجونه اعلان کړی دي چې د یوې اونۍ سفر پر شاوخوا $3,000 وړاندې کوي. د روسیې رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټ فارمونو خپره شوي او د ټیلیګرام د شات خبری کانال پر اساس لومړۍ ډله مسافر به شاید رواني جولای میاشتې په منځویو کې سفر پیل کړي. دغه پکیجونه چې بیه یې 215,000 روبل یعنی شاوخوا $3,000 ده، د روسیې او طالبانو ترمنځ د تولیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي دي. چیرونه روسیا لومړی هیواد شو چې د طالبانو تر مشه اعلان د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژند. د پیژندنې تر اعلان وروسته روسیې له طالبانو سره په بیلابیلو برخو لکه انرژي، کرنې، ترانسپورت او نورو برخو کې د همکارۍ پلانونه اعلان کړل. سره له دې چې پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا هم دوام لري، دواړو لورو د سوداګرۍ د پراخولو او پانګونې د فرصتونو په اړه هم خبرې کړې دي. او د امریکا حکومت سوریه هیئت تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وویست. د ډونالد ټرمپ د حکومت لوري د دې ګام پورته کېدا شاید سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نه شوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوی ونی مخکې شوې، خو تمه ده چې له راتلونکي سه شنبې څخه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یوه رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه یې د امریکا له لوی څارنوالو او د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته کړې ده. د جبهة النصر نوم یې ډلې چې په خوایې له القاعده سره تړاو درلود وروسته خپل نوم بدل کړ او هیئت تحریر الشام شو. د سوریې په نوي حکومت کې ډیری مهم سیاسي او امنیتي چارواکي په خوا د دې ډلې فعال غړي پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال د می میاشتې په منځویو کې په ریاض کې د سوریې له نوي ولسمشر احمد اشاره سره ولیدل او د سوریې په وړاندې د امریکا بندیزونه نرم کړل. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا استازي وویل طالبانو سره خبرو نتیجه نه درلوده. نن باري موټر چلوونکو ته د پاکستان د لوري د ویزه او پاسپورت لرلو شرط عملی کیږي.
ریوالته د پاسپورت تر لاسه کول او د ویزه تر لاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده.
په ایران کې افغان کډوال د سختو شرایطو او فشارونو یادونه کوي. د خوست په جان خیلو کې یو نیمګړی روختون بشپړ شو. ډاکټران یې وایي
زمونږ د زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللې وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه‌خانه ولرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا لپاره د امریکا مرستیال استازي جاناتان شرر وویل امریکا د افغانستان په اړه د وړاندیز شوي پریکړه لیک مخالفت کړی او د رد رایه ورکړې ده. هغه په خپل وینا کې د نړیوالې ټولنې پر اوسني چلند نیوکه وکړه او ویل څلور کال وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لا هم همغه بې پایلې خبري لا همغه طالب چارواکو سره دوام لري پرته له دې چې له هغوی کومه واضح غوښتنه وشي. شرر وویل که څه هم امریکا د جرمني له هڅو مننه کوي چې دا پریکړه لیکې جوړ کړي، خو دا سند همغه پخوانی ناکامې تګلارې تکراروي چې د طالبانو په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. د زیاتکړه د سینې شکې ده چې حمله طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو ژمنو ته وفادار پاتې شي. دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. د امریکا استازي وویل چې واشنگټن د طالبانو پر رښتینی نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبري ورته په خپل ګټه ښکار شي. د زیاتکړه طالبانو تر اوسه هیڅ نشه نه ده شودلی چې دوی دې رښتینی تمایل ولري چې امتیاز ورکړي یا د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. شرر خبرداري ورکړ چې بې قید او شرط تعامل به نه یوازې طالبان زړه ورکړي بلکې د دوی واک به لا پیاوړی کړي بیل دي چې د افغانانو ژوند ته ګټه ورسوي. هغه همدارس د افغانستان لپاره د بشری مرستو پر اوسنی بهیر انتقاد وکاوه. وی ویل اوسنی چلند دوام نه کوي، مطلوبه پایلې نه د ورکړې، نو یو اساسي بیا کتنې ته اړتیا ده. شرر د ملګرو ملتو تر مشیلانې د قطر سیاسي بهیر هم تر پښتنې لاندې راوست. وی ویل چې د بهیر هیڅ عملی پایله نه درلې او طالبان یوازې پر خپل شرایطو ټینګار کوي. د وویل چې د امریکا یو اساسي هدف دار چې افغانستان بیا د ترهګر ډلو پر پټنځای بدل نشي. شرر له طالبانو وغوښتل چې د برمته کولو ډیپلوماسۍ ژر تر ژره پای ته ورسوي او ټول امریکایات به خوشی کړي. طالبانو له هم افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي خوشی کړی نه دی او حتی وایي چې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. په ملګرو ملتو کې د چین د دایمي استازي مرستیال کینګ شوانګ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په وړاندې د ټولو بندیزونو د سمدستي لری کېدو او د دې هواد د کنګل شو یو شتمنه یو د بیرته ورکړي غوښتنه وکړه. د پخپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دغه سي محدودیتونه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې او د خلکو د ژوند د شرایطو د شوالي لپاره جدي خند دی. شوانګ د دې غونډې د پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان وضعیت له سره ارزوي او ویل اوس افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې په یوه حساس پړاو کې دی، که څه هم د هیواد عمومي وضعیت باثباته دی او د بهرني سیاست لمن پراخیږي، خو لا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی، لکه بشري بحران، بشري حقونه، تروریزم او د ښځو حقونه. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان وضعیت ته له یوه جامع او بې طرفه لیده وګوري او هڅه وکوي چې افغانستان بیرته نړیوال اقتصاد ته ور وګرځوي او د افغانانو د ژوند ثبات ته زمینه برابره کړي. په همدې ځانګړې غونډه کې د سره صلیب او سره میاشت ټولنو د نړیوال فدراسیون استازي هم خبرداري ورکړ چې افغانستان د یو پراخ بشري بحران په درشل کې دی او ویل چې سیاسي پیچلتیاوې باید د خلکو اړتیاو ته د سمدستي رسیدنې مخه ونه نیسي. هغه وویل افغانستان نن په یوه مهمه څلور لاره کې دی. بشري بحران نه یوازې ختم شوی نه دی، بلکې ژور شوی دی. د هغه په وینا میلیونونه افغانان د اقتصاد له نسکورېدو، طبیعي آفتونو، د ژوند اساسي خدماتو له نشتوالي او له عایداتو بې برخې شوي دي، او د 2015 کال له پیله تر اوسه تر 1 میلیون ډېر کسان له ایران او پاکستان څخه بیرته راستانه شوي دي. استازی ټینګار وکاو چې د کلونو جګړو پر افغانانو په تیره بیا پر ماشومانو او ځوانانو ژور رواني اغیز پرې ایښی دی او د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ نشتوالی مرستې هم بې نظمي کړې دي. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې له غونډې د افغانانو تمې څه دي؟
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د دې په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلي زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. لنور هیوادونو څخه هم افغان مهاجرین راشړل کیږي، په زور راوستل کیږي او به تخپل هیواد ترستنېږي، چې دغه په هیواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
مخکې مو د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا د استازي په څرګندونو کې واوریدل چې له طالبانو یو غوښتل چې د امریکایي اتباعو برم تکول پای ته ورسوي. ویل کېږي چې له طالبانو سره لا هم افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي برم تدې. د نوموړي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویان دا اداره دوي چې د دوی د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبیبي له دې ډلې سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د دا اداره هم وکړه چې د امریکا حکومت ورسره ژمنه کړي تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کوي چې حبیبي خوشی کړی نه وي. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه د ځای ځایګي د معلوماتو لپاره 5 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبري ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبيبي د عریضې پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبيبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبيبي د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دوی سره دی او د دوی په بند کې دی باید چې برخلیک معلوم کړي. موږ خو لري ډیر ځای ته کړی دي د طالبانو کې، مګر متاسفانه چې تیمور رضانه نه منلې او ټول رضای مسترد کړی دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړی دي، دا رضای نه منلې ده، نه رسمي جواب راکړی دي، نه پر باندې کار کړی دي، دا خبره هم بې ځای ده، دای بې ځای ده چې د مردارزې په اساس سره په تفصیل وګرځېدله او معلومات یې وکړي د ده په باره کې او دې پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېیمه په یوه اعلامیه کې چې خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې وه، ویلي وو چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول سوی وي. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ دارزې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد شوې وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین اورز بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی به وي تقریبا نشته کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی به وي او کوم وخت دی به وي 15 پر متر د طالبانو راغله او پر کوم سړک چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې وو. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونو کمپیوټر وو ځین شان سره یو ول نو هغه نور همکارانې بیا ورسره ایله شول په شمول د ډرایور هغه مره ایله شو دا نور همکارانو سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دوی د سره یو ځای ساتل کېدل د استخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تحقیق شوی وو د طالبان د خوا څخه دا خپل یو ثبوت دی.
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمیر مسؤلان وایي د جولای 8 نه بې پاسپورت او بې ویزی باری موټر چلوونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوی او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمی دي. دوی د اندېشتې په څرګندولو سره وایي که بل حل لار ونه موندل شي موټر چلوونکو ته دا ستونزمنه ده او د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. مخکې دوی د ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ تګ راته کوي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مکتوب پر بنسټ د اعتبار موده نور ختمه ده. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي د موضوع اندیشته ورته پیدا کړي. نور حال په دې راپور کې
د جولای 8 د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلوونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په 8 د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د سنځې ته بل حل راووزي کني په خبره د دوړو غاړو سوداګر به لجیتی ستونزو سره مخ سي.
د ورته د پاسپورت تر لاسه کول او د ویزې تر لاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارلو کې زړه ته زړه لاس پکاش کچېری بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دې دغه پریکړه تطبیق شي بلا شک چې په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک
د یادونه ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلوونکو کولای سول چې د ټاټ یا ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزه پرته هم تګ راته وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږ میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلوونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ٹی آر یا د دغه هوا د ترافیکو د شخړې د حل قوانين به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونه ده چې د ټاټ سنت د اعتبار موده د جولای په 2 منیټه پای ته رسیدلې و. خو دواړو هوادونو د چرواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 2 منیټه وغځول سو. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 6 اعلان وکړ چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزا ورکوي چې څو ځلې پرې تاک راتک کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکس پاڼه خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د سیخدم کې دا افغانستان لپاره ډېر زیاته ضربه ده. لکه نن سبا د افغانستان لپاره دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دوی دا مسله جوړه کړه. زمونږ غوښتنه خو دا ده چې اول خو چې د ترانسپورټ چې څومره اسانتیا ورکوي باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورټ ده. تورخم باندې غلام خان خو بند دی چمن
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترکیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څو دي چې موږ د یو کال لپاره ویزا ورکوو. د افغانستان سوداګری خو کې ډیر ځان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزي یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګری په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د غهوات سره سوداګری تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغیزمنه شوې ده.
پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
له ایران څخه د افغان کډوالو د وټولو لپاره له ورکړل شوی مهلت سره هم مهاله یو شمیر کډوال وی له زیاتېدونکو فشار او سخت حالت سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په وروستیو ورځو کې ایرانی پولیسو په بیلابیلو ښارونو کې د تلاشۍ پوسې زیاتې کړي او بې اسناده کډوال نشي کولی ان له خپلو کورونو ووځي. د ایران حکومت په خپل هیواد کې میشتو بیا اسناد افغان کډوالو او د سرشمیرنې کارت لرونکو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د دې موضوع تفصیل
په ایران کې میشت د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وایي. په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هر شیبه د پولیسو له لوري د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی، خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو. زموږ سیم کارتونه بند شوي دي، همدا چې له کوره ووځي نیول کیږي. تازه یې زموږ یو خپلوان نیولی، کورنۍ یې دلته پاتې ده او دا یې افغانستان ته اړولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. ما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه یم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطه په یو فابریکه کې کار کوي او نو غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه و خوده. نو موړي وویل چې ایرانی پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتګ په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړي او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی. ترڅو ښکاره نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هیواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمیرنې کارتونو موده پای ته رسیدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هیواد ووځي کنه په وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدي نږدې یوه میاشت وړاندې په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویلي وو چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2,00,000 بې اسناده افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2,000,000 نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودې په پای ته رسیدو سره په دې هیواد کې د بې اسناده کډوالو شمیر 4,000,000 او 0,000 ته رسیدلی. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2,000,000 کسانو له ډلې 50% کسانو له ایرانه د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2022 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2,000,000 څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژندپاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوریو وویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده یې پای ته رسېدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسیو کې ایران ایستل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له امنیتي، رواني او روحي پلوه ځان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خو دلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیلو ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوري حکومت نظامیان وژلي، موږ هم سخت په ویره کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې د روان کال د مې میاشتې په وروستیو کې خپره شوی ویلي چې له ایرانه د جبري ستنونې پلان به په دې هېواد کې شاوخوا 4,000,000 افغان کډوال اغېزمن کړي. د فرانسې خبري اژانس د IOM له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15مې له 15,000 ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د دیرش بستري روغتون د جوړولو چارې بیا پیل شوې. دغه روغتون د جوړولو کار شاوخوا وکاله بخوا د جمهوریت پر مهال پیل شوی وو، خو د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شو. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي. نور حال د نجیب الله الو خیر په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړي پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چلره پرتی دی سپین صحیدی او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، اغه ته هم موګه ال تکلینیکونه جوړ کو، روختونونه جوړ کو.
د جانخیل روغتیایی کارکونکو وای دوی وړ روغتیا پالان لري، خود امکانات او وسایل او ټکنالوژي د نشتون لکبلې درملنه نیمګړی و. د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وای د روغتون د چارو په بشپړ دوسر به د دوی په خدمتونو کې خواله راشي.
مونږ دلته کاخه ډاکټران خکدرونه ولرو خو امکانات د مونږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه‌خانه ولرو، مجهز
بلخواز ای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانې د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژي، معیاري درملو او پوهه او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته خدمات ورکړه. که ده پرسونل کمبود لارم پرسونل می وقت سره کمبود بوی
در روغتون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاره وی نور روغتونو کې په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکران غواړو سامان غواړو چیرته د روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي بل اخره کومه ګټه د جانخیل ولستانه شي رسوله
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند لرې یو اسانتیاو به برخې پات شوې دي د جانخیل اوسیدونکي د سمکنۍ او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتر سړک د اساسي جوړولو د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د